د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر ماښام شوی د سری یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوریت نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کوي. د ملي مقاومت جبهه ویانا علي میسم نظری ادعا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي فراخ ښار تیرو څلرویشتو کلونو کې 15 برابره پراخ شوی دی. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه پراخوالی ممکن یو پرمختګ وګڼل شي. دوی ویلي دا ډول پراخوالی هغه مهال پرمختګ ګڼل کیږي چې د ښاري پلان او زیرکې پانګونې له مخې شوی وي. دوی ویلي د ښارونو پلان شوی پراخوالی خلکو ته ښه خدمتونه برابروي او د خلکو لپاره د هستوګنې ښه زمینه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښارونو پر غیر پلاني پراختیا باندې تل نیوکې کیږي. د ښار جوړونې کارپوهان وایي د افغانستان په اکثرو ښارونو کې معیاري کانالایزیسیون سړکونه پارکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې له پامه غورځول کیږي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د کرسمس یا حضرت عیسی د پیدایښت د کلیزې په مراسمو کې د نړیوالې مهربانۍ او سولې غوښتنه وکړه. هغه پرون چهارشنبه ماښام په روم کې د کرسمس مراسمو ته خپله لومړنۍ وینا کې وویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. له شدید ورښت سره سره زرګونه کسان د سن پیټر په میدان کې راټول شوي وو او د پاپ وینا یې د سړک پر سر لګول شوو بوردونو باندې له نږدې کتله. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل او د جمعې تر ماښامه پورې دوام کوي. او د روسیې په جنوبي بندر تمریوک کې د تیلو دوه ټانکرونه د اور لمبه شوي دي. د کراسنودر په سیمه کې د نننۍ اور لګیدنې لامل چارواکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو برید بللی دی. رویټرز لیکلي چې د اور لمبو شاوخوا 2000 متر مربع ځمکه نیولې وه. په پیښه کې د سر د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. دا د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه ده. هغه جګړه چې اوس مهال پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې ډېرې ګړندۍ شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی په تهران کې وژل شوی. خبرونه کې تفصیل درکوو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2015 کال له پایله څخه باندې 1,000,000 افغان کډوال له پاکستان هیواد ته ستانه شوي.
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده.
په همدې کال کې بیا سلګونه روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي چې د خلکو ستونزې یې ډېرې کړي.
در بدر نه واپس ده، نه کلینک سه، یه شی نسته. دنده در کور دلته یو د شهر روپی نه لري چې موږ د شهر پورې ولاړ شو. دا خو کوچنی بوزو کلینک ته بوشي.
او ننګرهار کې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي.
او الحمدلله تیر کال تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د سر راپور ته د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. هغه ته نږدې سرچینو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د سری وژنه تایید کړې او ویلي دي چې د ډزو دغه پیښه کې چې تیر شپه شوی د سره یو ملګری وژل شوی او یو بل تن ټپي شوی دی. جنرال سره د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د تخار او بغلان امنی قماندان پات شوی او هغه مهال د طالبانو مخالفت سره و. هغه د طالبانو لوبیا وکمنی وروسته ایران ته ولاړ او په دې وروستیو کې په تهران کې د نورو پخوانیو افغان پوځیانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کاوه. د ملي مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری ادا کړی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر اوسه په تهران کې د ایران د حکومت رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژنده وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامی په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د جنرال سری وژل کېدو د یو شمیر پخوانیو پوځي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. دوی د ایران له حکومت غوښتي چې د ښاغلي سری د وژونکو په پیژندنه کې مرسته وکړي او زر تر زره هغوی پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوسم راځو په پاکستان کې د افغان کډوالو مسلې ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له پاکستان څخه تر 1,000,000 ډیر افغان کډوال شړل شوي او افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال چې افغانستان ته راستل شوي څه رقم ورځې شپې ګالي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د روان میلادي کال په ترڅ کې خپل هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1,000,000 کسانو واوښته. یونیچسیار په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پورې د ډسمبر 23 مخبور کړی ویلي چې په دې کسانو کې د بي او آر کارت لرونکي، د اس اس سي کارت لرونکي او د غراز بي اسناده کسان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړي چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي چې نږدې 8,30,000 تنه د چمن، تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې په کې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشټوالي لامل د کورونو تشول، د پراخې بیکوري لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانی ډیری زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو لامل د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان. دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي.
که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کیږي لکه مجرمان چې وي، او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی، او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ساتنې او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې خطر هم مخ په زیاتېدو دی. د راپور په ټکو دوی په ټول پاکستان کې د خپلو کارکوونکو لپاره له سلو څخه ډېرو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي ترڅو کډوالې ښځې نجونې او ماشومان د تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او جنسي ځورونې څخه خوندي کړي. داسې مهال چې ډېری افغان کډوال په پاکستان کې خپل د کډوالې د کیسونو له ځنډ څخه شکایت لري، یونیچسیار د راپور له مخې د نومبر په میاشت کې یوازې 9 کډوال بیا میاشتې دو لپاره معرفي شوي دي، او په 2015 کال کې ټول 1511 افغانان له پاکستان دغه هیوادونو ته لیږدول شوي دي. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د تیر جمهوري نظام کارکوونکي او پخواني امنیتي ځواکونه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې خپلو د کډوالۍ د کیسونو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان ته تللي وایي چې ویزې یې نه دي تمدید شوي او د نیولو او شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي.
اکرام الله اکرام دا راپور راکول نوموړي سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې نږدې 80 بې اسناد افغانان نیولي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په بلوچستان کې د استخباراتي عملیاتو پر مهال 109 افغان وګړي نیولي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې چې 4 د دسمبر په 24 خپور شوی، دغه کسان پاکستان ته تر ناقانونه داخلېدو وروسته د چاقي ولسوالۍ په نوکنډي او تفتان سیمو کې نیول شوي. په راپور کې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي له قوله ویل شوي چې نیول شوي کسان ډېری افغان ازبکان دي، د نورو قانوني څېړنو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي. دغه چارواکي ویلي وروستیو کې د افغانستان سره په کرخه امنیتي غزمی سختي کړي ترڅو د ناقانونه تګ راتک، انساني قاچاق او نورو غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیول شي. تر دې وړاندې 13 د نوکنډي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر تر ټکر وروسته 11 افغان وګړي وژل شول او 9 نور ټپیان شول. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه کسان هم غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته ووړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان او ایران ته په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو د تګ لړۍ زیاته شوې. په همدې حال کې اوس میرا افغان کډوال چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللي وایي چې اوس هر ورځ د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند سره مخ وي. په بلوچستان کې میشته افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه کله چې پاکستان ته راغلی یو، څو ځله د پولیسو لوري نیول شوی یو، ان د پاسپورت او ویزو سره سره موږ په تکلیف کړی یو او هڅه یې کړې چې ډیپورټ مو کړي، خو د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي کړی یو. تاسو ډېرې بیلګې شته.
په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغانان وایي د پاکستان له لوري د دوی د ویزو په تمدید د بندیز پرېکړه لا په ځای ده، هغه څه چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دا ټک په سیمه کې میشت یو افغان کډواله ارزو احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې لږ تر لږه زموږ د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي ترڅو موږ وکولای شو دلته په قانوني ډول ژوند وکړو. موږ نه غواړو چې په غیر قانوني ډول دلته پاتې شو او یا دوی له موږ کومه ویره احساس کړي. یوازې غواړو چې زموږ ویزې دې تمدید کړي.
تبدا سیال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د راپور لمخې پورسي وکي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو او جبري ډیپورت لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. یونیچسیار ویلي روان کال له پیله د نومبر تر میاشتې پورې په پاکستان کې لسل زره ډېر افغان کډوال نیول شوي. د غیداري د غراز ویلي چې د روان 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې د دسمبر تر 14 له 9,500 ډېر افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره لامل شوی چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی وایي چې د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې اند ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزه یوازه دی استوگن موضوع پوری محدود ندی. سخت اقتصادی فشارونه، دی کار نشتوالی، دی کور کرایه نشو ورکولی او دی جوان دی لمرانیو ارتیاو لگرتونمو دیر سخت وضعیت سره مخکلیو. دیر کورنی ان دی ناروغی پر محل روکتون تا دی تک جرعت نلری زکا دی پولیس لنیوالکی دو میریدی. منتل دی نیوالکی دو لگواخ د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نئی په جلا وطنۍ کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سې شنبې په ورځ د دسمبر 23 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لاسمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نئی په جلا وطنې کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبې د دسمبر 16 یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې اعتراضي غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي چې په کې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,14,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان نو راپور نه هم لرو خو اوس راځو د سیمې یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغو شلو مادو له جزئیاتو پرده پورته کړې چې د اوکراین او د روسیې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی. البته وړاندې شوی مادې 28 وي خو اوس شمیر د اوکراین لخوا شلو ته راوړل شوی. دا چې څه پکې راغلي له احمد شبر به تفصیل وورو.
د دسمبر په 28 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو اونیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لورې وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکرين د نږدې څلور کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسي د تیری پای ته رسیدل یاد شوی دی. دا مساوده د روسیا او اوکرين ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکرين پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابقې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لورته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکي زیاته کړه چې هیواد یې له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشرانو په سطح بحث وشي. په مساوده کې د دې په ګډون چې اوکران کولی شي چې اتل که سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوی دی. په مساوده کې راغلی دی چې متحده ایالات، ناټو او اروپایي ټولنې دي اوکران ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دی ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د پنځمې مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنا لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15,000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي او کیف باید په رسمي ډول دا څرګنده کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ساکال په افغانستان کې 455 روغتیایي مرکزونه یا ترل شوي او یا هم ځنډول شوي چې د خلکو ستونزې ورسره زیاته شوې دي.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2025 کال کې د سخت مالی کسر لامل د 455 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23 د ریلیف په ویپانه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی ل پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. راپور کې راغلی چې په دې تړل شوی مرکزونو کې ګرځنده روغتیایی او تغذیوي ټیمونه، بنسټیز او فرعي روغتیایی مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورون کې بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایی خدمتونه ګډوډ شوي او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوي. په دې ولایتونو کې د لږ تر لږه 140 روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل یې 1 میلیون کسان له روغتیایی اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایی مرکزونو د تړل کېدو له امله دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا بنشوي نه پوي کوچ څه علت دی کې داسې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کار او خدمت کو دومره ستونزې دي چې تقریبا منګل 15 میلا خپل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغار چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیر ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د ننګرهار د نازیانو یو وسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې پر اپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دلته موږ یو وړو کې باندې کلینیک درلودو او هغه موز بند شوی دی. ستونزې خو ډېرې دي که دلته کوم مریض موږ ته پیدا شي نو بس مجبور یو چې لاندې بشپلاک ته یوسو. خلک غریب دي، فیس او دواګانې نشي اخیستی، نو ستونزې ډېرې دي د کلینیک په بندېدو سره.
په ورته وخت کې د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ګڼې کورنۍ هیڅ روغتیایي مرکز نه لري.
شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریولاش د خپل کوچنۍ بوزو کلینیک ته وشو. کلینیک ته چې موږ ورسې وای شهر په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کزو خپل لرم.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دغه اوسیدونکو له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي، خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې راغلي که څه هم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم له لارې لږ تر لږه یو نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي، خو ویلي دي چې اړتیاوې بې ساري او جدي دي. په راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان له وړاندې نازک روغتیایي نظام د لا نور خرابېدو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د بشري مرستو له کمښت وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسي نه دولتي سازمان د روان لمریز کال په زمري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې او ځواک د کمښت له امله د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ویلي و چې د 1400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 13.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. تازه بیا دی داری ویلی چې د اسلامي پراختیایي بانک په همکاري په افغانستان کې 3 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. دغه بنسټ په خبره له دې اقدام مخه په روغتیایي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
اوریدونکو رو رو ورسیدو د خبری مجلې د پای شیبو ته په وروستیو کې درته یو پزل پورې راپور اخلو. هغه دا چې په ننګرهار کې بڼوال وایي چې سږ کال د سترسو حاصلات ښه دي او ښه بازار هم لري. دا چې بازار څه ډول دی سره دې چلار هم بند ده. تفسیر به درته لسنا کاکړه په دې راپور کې وورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راش کوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدای ښه دي او تاسو خپله هم خو ګورئ مقدار خسته حاصلات یې کړی دي او ښه قیمت او ښه مناسب خدای شوی الحمدلله. مونږ د جنرالانو چې مونږ رقم پر رقم د سرو د وایانو هیڅونه پتونه نه یې دا وړي کې دا د واړه دا د واړه پوښي او الحمدلله دا رنګ حاصلات یې کړی.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غونډه ډېره مننه شي زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جری بسمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 1600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي.
تیر کال په نسبت 13% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذائقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي، دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه ور مالټې په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته.
له ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروگرام ته مو زفرید سیال هر کله کوم نن د ازادي ملمه په پروگرام کې را سره د سیوسته کون کې ملمه نه ده چې لاسته کړو سره ګرځول شوی خو د محرومیت په دغه دور کې شیرونه ته مخ کړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته ځي او دینی زده کړې هم کوي دا چې د هغې نور مصروفیتونه څه دي وربشو خپله به یې له هغې واورو نوم یې ملالۍ وزیری ده ملالۍ جانې ستړی مشي مننه له دې چې ودې منله نن راسره په پروګرام کې اوسې ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چیرته شوی ده او د ښوونځي په اړه دې راته ووایه څوم صنفه پورې د مکتب ویلې
زه هر سنه مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما نوم ملالۍ وزیر دی په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې یم او تر شپږم پورې مکتب ویلې دی اوس مهال نو په کور کې یو مکتب بند دی
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده څو کلن به
څوارلس کاله عمر مې
څوارلس کاله په یاد راځي اول صنف کې چې شامل شې وې چا وړې وې
اول چې شامل شې ما پلان وړې ما
ستا غوړ سپیا ده کوم خاطر چې دې ورنه ذهن کېشته
دا څه خاص نشته
ز مونږه مز لکه سم چې د خپل مکتب خاطرې یادې لګلېږي مونږ چې مکتب ته وړې و دا ځینې ماشومان عموما کنه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري نو بیا به ماشومان ته ولې ته دا لاس د شاته تیر کړي چې دغه پورې د رسېږي کنه ولې پورې دی چې موږ ته ښوونځي کې کښېنه او یادې ونیسو تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه
ولې نه زه وړم غوږ ته لاس ورسوه ما نه شي کولی ډېر په زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه مې مکتب کې داخله کړم
نو تاسو سره صنفیانو کې خاله لور ماما لور کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو
خور مې وه
خور دې کور کې د مکتب نه وای
هغهم کور کې ده
د شپه کله چې مکتب ولې د طالبانو راتګ نه وروسته دي څو کاله مکتب ولې دی یو کال کدو دوه
کاله لکه چې
یا تکړه وی مکتب کې
ها زه خپل عمومي علمره د مکتب
څنګه د درس ولې چې علمره کې دي نیولې و
هم د زد لا ولا بس یو لکه زمانه مری هغه ته یعنی ورکړې بس ما څنګه ما نه مخکې شي بس بس د زد لا ولا بس عمومي علمره کې مونی ولا ډیر زد نه کوم
د دلک مخبلوان و
نه خپلوان نه لکه ما ته نقل ورکړې بس زمانه مخکې شوی په نوم
تا به نقل باندې تا نه مخکې شوی و نو څنګه دې نقل ورکو سره له دې چې بدل شي هغه ستاره رقیب ده
بس
زړه دې اتمن ور باندې سوځي دلای و او زړه
یې بس دلې بس مې تر نه مخکې مشو
کوم مضمون دی خزده کده کوم مضمون کې تکړه وی د لاقي مضمون دی کوم یو
انګلیش
اها انګلیش د چرته یوازې مکتب کې والی کنه نور دیم کورسونه کې تعقیب و
کورسونه کې هم تعقیب کړي
اوس انګلیسي خبرې کولای شي
او انګلیسي خبرې کولای
شي بیا د انګلیسي کورسونه د شتله لپاره پیسې مو څنګه ورکولې ډېرې وی لکه وی کورنۍ د سرمکاري کوله په دې برخه کې
ولنه کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه به زیاتره فری مو او کومه کورسونه هم زیات نه
اوس مې انګلیسي کورس ځکه پرې خې ده
اوس مې دریم کلمې ولا بس نور
د خور پر پاره درته وای غم در سره تلله
او خور مې مر سره تلله
او مخکې مو چې دا ونه کړ دا هم سنفیانو دی هغه څنګه دی او یو سم هغه هله کې دا مکتب ته ځي له تاسو نه ورسته
هغه اوس ایتالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغی کنه بل کومه طریقې پیدا کړی
کورنۍ سره تل
اوس چې په کور کې ملالۍ جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس مې انلاین سیمفون تم هغه کړې سبت نام کړې دی او بس د کور مصروفیتونه همدې سره وخت تیرون
کور کې څو کسان یاست؟ ستا خور نه مواله ما
کور کې درې خويندې، یو مور او یو ورور.
د پلار په اړه مو څه نه وایلی؟
پلار مې مسافر دی سعودي کې.
خیا پلار مسافر دی، بیا خويندې ورونه کې ته خو غټه نه یې؟
یو مانه بله مشره ده، بس زه درېیمه یم.
تاسو چې مشره ده مغه مهم صنف یوه مکتب کې؟ هغه بیا تا سره رقابت کې وکنه و نقل د هغې ته امتحان کې ورکړه و کنه؟
هغه بیا مانه بیا بېله شله.
بېل سنفونی کې وای؟ هغه هم طالبان را تک سره درس نه پاتې شوه؟
هغه هم د طالبان را تک څخه چغې وراله، بس کافي پاتې
شوه. اوس مدرسې ته ځي کنه؟ په مدرسه کې د قرآن شریف تر څنګ نور کوم مضامین ته تدریسې؟
اسلامي کتابونه مضمونه دی، چې ریاضي، پښتو، انګلیس، دری، بیولوژي او تاریخ، دا کتابونه هم تدریس کیږي په کې.
ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ کوم ځای کې مو چې مکتب ده، کوم کلي کې چې اوسیږي، اغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبانو ورباندې بندیز نه ده لګولی ښوونځیو ته چې ځي، خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي؟
او دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي، ټول وایي چې زموږ یعنې ماشومان یا هغه چې دی تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي، ډېره مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي، آینده ولري.
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده؟
انجینې هم داسې دي پریدي، اجازه نه ورکوي، نه پریدي.
مخکې چې طالبان نه راغلي، ستاسې په سیمه کې دولسم پاس انجونې وي یا داسې ښوونځی و چې دولسمه پورې پکې انجونې مکتب ویلې؟
او ډېرې
دغې ورځې کیسه راته کولی شي؟ یا څه دې ورنه په یاد چې شپږم صنف نه فارغه شوې بیا اووم صنف ته نه شي تللی؟ هغې
وخت باندې ډېره خفه شوم، بس سم کړی وې نو بي وسي وه.
څمېله چای خو مو نه برابر کړی ده. ځینې نجونې کله کله چې دا اوس تېر ورځ چې ځینې نجونو سره خبرې کولې، ځکه چې په سړو سیمو کې دا د تعلیمي کال وروستۍ ورځ وه، دوی ویلې چې داسې یو غونډه یې جوړه کړې وه، پروګرام یې نیولی وه، هغه میلې غوندې که نه، چې خوراکي شیان راوړي بیا بل سره ډېر د هغه خدای په منی کوي. داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه و جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی؟
داسې کوم محفل هم نه جوړ کړی، زه ډېر خفه وم، بس هغې بس دې ته د چا پام نه، د ملګرو جبایي وه، بس درسونه پاتې کېدلو.
که په دې اړه راته وایي چې په ښوونځي کې چې اوس تاسو درس نه شئ ویلی، ټوله ورځ په کور کې یاستئ، کور کوم کارونه کوئ، کوم کار کې تکړه یې؟
اوس مهال لکه مدرسې د سر نه ځو، بیا چې د خیاطي هم شروع کړې ده، بس کور کې کېناستل نه کېږي، هغې نه بعد به د قرآن کریم درس وایو، بس ماښام کې کور کې.
مور سره کار کې کومک کوي؟
مور سره خو کار کې مرسته کوو، خو زمونږ به پلار وایي کار مه کوې، تاسو درس وایي، بس مور مې کار کوي ټول.
عموما چې کله کارونه کې ور سره کومک کوي، څه کار کوي کور کې؟ پخلی کې څه زده دي؟ یو وخت کې د یو انجلۍ سره ما خبرې کولې، هغې راته د خپله کیسه کړې وه، وایي ما چې کله لډوګان، تاسو وایي بامیا ته که نه، وایي لډوګان مې پخول، هغې کې خلک اوبه ډېرې نه اچوي، ځکه چې هغه خپله یو رقم ته خوړینې وي او خرابېږي چې اوبه پکې، وایي هغې کې مې اوبه اچولې، مې ورته ویل چې اوس به دا پخېږي، اوس به پخېږي، هغه وایي ټول داسې دلدا شوه. نو تاسې اشپزي کې څنګه یاستئ؟ چای پخی ښه پخولی شئ؟
نن مې سابه بخول، بس همدا شان اوبه مې پکې کمې اچولې، بس چې همداسې ګاز مې پسې ورولګولې، بس همداسې ټول سوځېدلې.
وچ سابه دې پخول؟
نن مې سابه بخول، بس تازه سابه مالجزه پخېږي به، بس همدغه شان ټول سوځېدلې، ورو مې پسې ګاز لګولې، بس سوځېدلې.
اتمن پام دې ورته نه وه. اشپزي کې عموما همداسې کېږي، بخصوص د ستا عمر چې کوم یو د 14 کلونو کې، دې وخت کې خو بیخي پام دې شیانو ته نه وي چې اشپزي باید سړی څنګه وکړي. په سیمه کې مو بیا د نجونو په اړه باندې دا نظر څنګه دی چې باید چې څنګه را لویه شي، واده وکړي، یا کورنۍ په دې لټه کې وي چې د خپلې لور ته خاوند پیدا کړي؟ دې موضوع ته په اړه ته ووایه.
زمانه کورنۍ کې بس داسې کوم غن نشته هغه وایي چې باید خپل تعلیم پوره کړي دغه نه باید باید واده کی هغه خپل خوخه جنې ته ورکړي چې خوخه یې خوخه یې نه سم داسې
او په سیمه کې مو بیا وضعیت څنګه ده چرته چې اوسېږي د کلي کې یا کوم ځای کې چې یاستې دلته خلک هم داسې فکر کوي که نه یوازې ستاسو کورنۍ کې خلک په دې باور دي چې نجلۍ ته باید حق ورکړل شي په تمه پاتې شي چې د هغې زده کړې پای ته ورسېږي
نه دلته بیا زیاتره خلک د نجونو نه هم پوښتنه نه کوي بس وړې وړې واده کې ولې کې بس
بیا ژوند څنګه وي چې داسې وړې واده کې جنجالونه نه وي کورنۍ وکړي
ولې نه وي کوم کار نشي کولی بس وړې نو کورې ورانې یا د خاوند سره جنګ یا د هغې سره پاخې سره بس کور کې بېته ناست یا طلاق ورکړي بس
طلاق موضوع یاده کړه دا بیا ستاسو سیمه کې څنګه ده نجلۍ په اسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې یعنی په اسانه طلاق ورکوي که نه جرګې وي جنجالونه وي بې خوشي کوي
نه په اسانه خو طلاق بېخي نه ورکوي ډېر بد ګڼي پښتانه
دا د ښځو سره خشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کله نجونې وړې واده کې په کار نه پوهېږي جنجالونه یې جوړ شي وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند له خوا
دا خوشتر یا خاوند یا خسر یا لی ورونه بس
د واده ته رسم رواج په اړه ته وایه چې څوک واده کې ستاسې په سیمه کې څومره ولور ورکوي
دوه
لکه درې لکه سلور لکه بس پنځه لکه مې نه سپاس او تلام بیا اخلي لکه سره زر بیا ناوې ته اخلي
او بیا چې د جنې کورنۍ چې دی بیا ارس لکه د خپل خوان اخلي سره زر جیز ارس بس بیا دغه کورنۍ څنګه کوي لکه خوټي سامان ارس بیا د جنې کورنۍ ورته کوي
ها یوازې پیسې لکه کورنۍ ورکوي او واده مو بیا څو ورځې وي یو ورځ دوه ورځې
دوه ورځې
همغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي یعنی مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده
څه خبر
ملالی جان استا هیله څه وچې انده کې څه کار اوسي کې خونځي خلاص وي دولسم نه فارغه شوه وي وختل دی څه وکې انده کې
وختل مې بس زما هیله دا چې څنګه دولسم نه فارغه شم کانکور امتحان کې چې دی دا کانکور امتحان مو مې ول نمبر راشم او تیر تک کامیاب شم دا زما ډېر لوی ارمانو او سم هیله لرم چې پوره بشي ان شاء الله
غوښتل چې ډاکټر شي بیا د خویندو په اړه درته وایه هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټره شي
ولې نه کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکي زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې ډېره هیلې درلوده بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټره شي او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي
ملالی که دام را تا هوایی چه دوست شنجونی کورونی که ناستی دی تاستی زانتی و سمصروفیتو نا پیدا کردی مدرسی تزی و ارس را پتزن که نورز دکری که وی دانجون چه پا کورونی ناستی دی دوی دا چه وی لگواری چه خپل وقت نتسنگ استفاده و کی چه دا قلو که والایشی دیبزه چه بیخی بی سوا دا پاتشی و چز دکری
کله خپل وخت ځای ته نه کې لکه انلاین درس شروع کی انلاین درس کورسونه تعقیب کی درس باندې ځان مصروف کوم چې په کور کې پاتې کېدل نه یو 21 نه یو کې سب خو باید یو څه خو باید ځکه چې حياتي یاد کی لاسي کار یاد کی ارزګا ځان ته جوړ کی یعنی هغه یاد کی پر څه باندې یو ځان کې یو باید یو څه زده کی چې هغه په درد وخوړل شي چې بل چاته باید
ملالی څومره چې ما ته یاد فکر کوم ستاسې شعر او شاعري هم ډېره ښه ده
ما شعرونه هم لیکلي دي شاعري مې ډېره خوښېږي علاقه مې ورسره ده
یا شعر و شاعری سره د علاقه کوم ځای پیدا شوې ده؟ او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
د شعر و شاعری سره بس ډېر علاقه مې وه، همداسې به مې د نور شاعرانو شعرونه ویل، بس همداسې چې بیا بس ورو ورو بس خپله شاعري مې شروع کړه. اوسه پورې مې داسې لس دانې نه داسې شعرونه لیکلي.
کوم شعر دې اورېدلی شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې، خدای نشته دې سکون په دې وطن کې، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي، خدای را پیدا کړي او پاچا په دې وطن کې، هله مو د خاورو سره خاورې شوي، هله مو د خاورو سره خاورې شي، خدای بندې مکتب او پوهنتون په دې وطن کې، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي، دا مې د مور او پلار ارمان دی چې طب بوایي، خدای نو څنګه پوره کړم دا ارمان په دې وطن کې، بې امنه بې نظامه بې بیرغه زندگی ده، بې امنه بې نظام بې بیرغه زندگی ده، خدای جنگونه دی جګړې په دې وطن کې، چې د امن او د سولې اذان وکړي، چې د امن او د سولې اذان وکړي، خدای نشته داسې یو باتور په دې وطن کې، او ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي، ملالۍ وزیري به تل داسې دعا کړي، خدای راولي سوله او آرامي په دې وطن کې، خدای راولي سوله او آرامي په دې وطن کې.
دا شعر د کله لیکلی ده؟ د شعر په اړه ته ووایه څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي وو، داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
یوویشت کې؟ څلورویشت تیر کال مو لیکلی ده. دا تمن دقیقه نمغه کال ده چې تاسو فکر کوم بیا وم صنف ته نشوې تللی له زده کړو پاتې شوی؟ چې تاسو تیر کال چې مو خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وی، او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ته ویلی و. هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه ورملالی جانې. دا د ښځو باره کې دی،
دردونو سره ژوند کوي لګیا ده، دردونو سره ژوند کوي لګیا ده، یو ښځه یو هنر کوي لګیا ده، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د پوهې دروازې پرې بندې شوي، د خپل حق لپاره جنگ کوي لګیا ده، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، ناپوهي د جهالت دی په وطن کې، د تعلیم لپاره ژوند کوي لګیا ده، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي، د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده، وزري بې وسي د غریبي ده په وطن کې، وزیری بی وسید غریبی ده په وطن کې، یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده، یو خزه په بازار کې مزدوری کوي لګیا ده.
ډیر علی ډیر علی ډیر خسته شعر دی لیکلی ده واقعا. کوم عمر چې تاسو لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي. د دې شعرونو ټول انګیزه هم ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي، خزه د کار اجازه نه لري، انجونې مکتب ته نشي تللی، هم دا دي زوري چې داسې خسته شعرونه لیکي؟
ډیر
زیاته مننه ملالۍ جانې چې وخت پرې خو ده راغلی موږ سره دې خبرې وکړې. اوریدونکو له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهری کنه بود جاده بی خطر خانه قابلی بود همو شب ها پرد لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو خانه های خواب عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم و خانه های خواب عشقی پخته داشتیم در روی عشق خود خانه می گذاشتیم خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را ببینم که من رونده هستم به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم بیا تو را شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی بود همو شبها پر از نطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره امو شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی بود همو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاغیلی شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی خانه های خواب عشقی پخته داشتیم روی عشق خود خانه می گذاشتیم خانه های خواب عشقی پخته داشتیم روی عشق خود پا نمی گذاشت یاد ما